السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو د پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخیستل شوي او په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د کیمیا مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبري برخه هم لري، په دې کې به واورئ چې د طالبانو حکومت په سوریه کې نویو واکمنانو ته مبارکي ورکړې او یو شمېر سپارښتنې ورته کړې دي. دا چې دا سپارښتنې په څه معنا په دې اړه وړاندې درته راپور لرو، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. ګڼو لویدیځو هیوادونو د بشار الاسد د رژیم سقوط د عدالت د تامین په معنا بللی او ویلي دي چې د سوریې خلک له کړاو خلاص شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن ادعا کړې چې د اسد رژیم لسګونه زره خلک شکنجه او وجلی، او د دغه رژیم سقوط یو تاریخي فرصت دی چې د سوریې خلک یو ښه راتلونکی ځان ته جوړ کړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شول چې هیواد د څه باندې 1.2 میلیون سوریایي پناه غوښتونکو کوربه دی، د اسد رژیم د زرګونه بې ګناه خلکو د وژنې مسؤل بللی دی او هیله ښودلی چې سوریه به سولې او ثبات ته ورسیږي. د بریتانیا صدر اعظم هم ورته څرګندونې کړي. بشار اسد او کورنۍ د راپورونو له مخې مسکو ته تللی او هلته یې پناه اخیستې ده. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي روسیا او ایران په کمزوري موقف کې دي. هغه پرون یک شنبه پر خپلې ټولنیزې شبکې تروت سوشل یو پوسټ کې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې د اوکراین نږدې 3 کلنه جګړه پای ته ورسوي. نوموړي دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د یک شنبې په ورځ په سوریه کې د اسد د کورنۍ د نږدې نیمې پیړۍ واکمني چې د ایران او روسیې له ملاتړه برخمنه وه وپرځېده او واک مخالفانو ته په لاس ورغی. ټرمپ ویلي روسیا او ایران د سوریې د دیکتاتور بشار الاسد ملاتړ ته ځکه ورنغلل چې اوس په کمزوري حالت کې دي. ټرمپ ویلي روسیا د اوکراین د جګړې او ناوړه اقتصاد له کبله کمزوري شوې او ایران د اسرائیل د جګړې له کبله. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د سوریې پر وضعیت بیړنۍ غونډه جوړوي. فرانس پریس خبری اژانس د بیلابیلو ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله ویلي چې د غونډې بحثونه به د بندو دروازو تر شا وي. دغه غونډه یوه ورځ وروسته تر هغه جوړیږي چې په سوریه کې د اسد د کورنۍ د نږدې نیمې پیړۍ واکمني ړنګه شوه او دغلته واک د حکومت مخالفو وسلوالو ته په لاس ورغی. د سوریې پر زیدلې ولسمشر بشار الاسد او د هغه کورنۍ د دمشق تر سقوط وروسته مسکو ته تللی او د روسیې دولتي رسنۍ ویلي چې مسکو نوموړي ته بشري پناه ورکړې ده. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی یو ځل بیا په غیر مستقیم ډول د خپل مشرتابه پر تګلارو نیوکه کړې ده. نوموړي پرون یک شنبه د کابل د ارغندې مدرسې فراغت غونډې ته ویلي حکومت باید داسې کارونه ونه کړي چې خلک له اسلامه زړه توري کړي.
خدمات په نظام خلک مفسد شول، خلک اعتدال ته لاړ، کفر ته لاړ. یا دا معنا ده چې زموږ تلمذري چې کومه ده، زموږ فکر چې کوم ده، د اسلامي نظام سره به وفا ونه کړه، بلکې چې دا به زموږ کمزورتیا کوي. په دې کې فکر به داسې نه کوئ چې نه نن نه وروسته زه واکمن یم، که مو خبره څوک مني ودې مني که نه یې مني هېڅ اسمان نه پړنګېږي.
که څه هم ښاغلی حقانی په مستقیم ډول د چانوم یاد نه کړ، خو دغه څرګندونې داسې مهال کیږي چې طالبانو تیره اونۍ په طبي انستیتیوتونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه چې پراخ کورنۍ او نړیوال غبرګونونه یې وپارول. تر دې وړاندې هم ښاغلی حقانی او د طالبانو د کابینې یو شمېر نورو غړو د خپل مشر ملا هبت الله اخندزاده پر یو شمېر تګلارو او فرمانونو غیر مستقیمې نیوکې کړې دي. او د سونیا په نوم یو افریقایي پیله د یک شنبه په ورځ د پاکستان په سویل کې د کراچي ښار په یو پارک کې مړه شوه. د پارک مشر سید امجد حسین زیدی فرانس پرس اژانس ته ویلي چې د سونیا په بدن باندې په راتلونکو 4 ورځو کې معاینات وشي، ځکه چې د هغه په خبره دا فیل تر مرګ مخکې ښه و. سونیا او د هغې خور مادوبالا په 2009 کال کې له 2 نورو خویندو فیلانو سره له افریقا څخه پاکستان ته راوړل شوې. 19 کلنه سونیا په وروستیو کلونو کې په پاکستان کې دوهم فیل دی چې مړ کیږي. فعالان په پاکستان کې د پیلانو د وضعیت د ښه کېدو غوښتنه کوي. د سفری پارک رئیس وایي په پارک کې یوازې اوس 2 فیلان ژوندي پاتې دي. د طالبانو حکومت په سوریه کې تازه وخت رسیدلی هیئت تحریر الشام ډلې ته سپارښتنه کړې چې د عمومي عفو تګلاره غوره کړي. د سوریې پلازمینه دمشق پرون سقوط شوه او باغي ځواکونه پکې واک ته ورسېدل. یو شمېر نورو افغان سیاستوالو هم د سوریې د سقوط په تړاو عکس العملونه ښودلي. تفصیل یې له صفي الله ستانکزي اورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سوریې د سقوط او واک ته د هیئت تحریر شام ډلې په مشرۍ د باغي ځواکونو د رسیدو په اړه د مبارکۍ پیغام ورکړی. په هغه اعلامیه کې چې یاد وزارت یکشنبه ناوخته خبره کړې، د تحریر شام ډلې ته یو لړ سپارښتنې هم شوي چې تر ټولو مهمه یې د عمومي عفو تګلاره، له نړۍ سره مثبت تعامل او د ټولو په خوښه د نظام جوړول دي. پر طالبانو د نړیوالې ټولنې او افغان فعالانو لخوا کلکې نیوکې کېږي چې د عمومي عفو له اعلان سره سره سلګونه پخواني نظامیان، بندیان، صحرایي محاکمه یا وژلي دي. د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې د خلکو په خوښه دی او ټول پکې دي، خو دوی په حکومت کې د چارو واګې خپلو غړو ته ورکړي. د طالبانو حکومت همداراز په سوریه کې له ټولو ښکېلو بهرنیو اړخونو غوښتي چې په خپل منځ او هم له نویو واکمنو سره مثبت تعامل او همکاري ولري، څو سوریه ښه حکومتولي، ثبات او امنیت ته ورسیږي. د ابو محمد جولانی په مشرۍ هیئت تحریر شام ډلې باغي ځواکونه یکشنبه د سوریې پلازمینه دمشق ونیوه او د اسد د کورنۍ څه باندې نیمه پېړۍ واکمني پای ته ورسوله. پخواله رسنیو د طالبانو ځینې پلویان د بیرغ، اسلام پالي نظریې او ځینو مشابهاتو ته په پام د هیئت تحریر شام باغي ځواکونو په لاس د سوریې سقوط په اړه مثبت نظریات ورکړي او هرکلی ترې کړی. هیئت تحریر شام ډلې مشر ابو محمد جولانی کلونه په سوریه کې د القاعدې مشر و او د امریکا د ترګرو په لیست کې دی او د هغه پر سر یې د لسو میلیونو ډالرو انعام ټاکلی. طالبانو هم له القاعدې سره نږدې اړیکې پاللې او د القاعدې پخوانی مشر ایمان زواهری د طالبانو په دویمه واکمنۍ کې د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا په یو ډرون برید سره ووژل شو. د طالبانو او هیئت تحریر شام ترمنځ له القاعده سره د نږدې اړیکو د مخینې تقریبا یو ډول بیرغونو، اسلام پاله نظریاتو او څو نور شباهتونو سربیره ځینې ښکاره تفاوتونه هم شته. د هیئت تحریر شام په بریا سره سلګونه سوري کورنۍ له ترکیې بیرته خپلو اصلي مینو ته کاډي بار کړي او په لویدیځو هیوادونو کې میشتو زرګونو سوریایانو هم د اسد رژیم د ړنګېدو په سبب ښادۍ او جشنونه کړي. د افغانستان د جمهوري نظام په ړنګېدو سره بیا برعکس سلګونه زره خلک له افغانستانه وتښتېدل. په سوریه کې د هیئت تحریر شام ډلې مشر ابو محمد جولانی په لومړۍ ورځ دمشق ته ورسېد او هلته یې په یوه جومات کې د خپلو ځواکونو د بریا په اړه وینا وکړه. که څه هم د طالبانو د واکمنۍ څه باندې 3 کاله وشول، خو لا نږدې ټولو عامو خلکو د دوی رهبر ملا هبت الله اخونزاده نه له نږدې لیدلی او نه یې کوم نوی عکس یا ویډیو په رسنیو کې خپره شوې. د هیئت تحریر شام ډلې مشر احمد حسین اشاره چې په خپل مستعار نوم ابو محمد جولانی مشهور دی، د دمشق تر نیولو مخکې له CNN سره په یو مفصله مرکه کې ژمنه وکړه چې راتلونکی حکومت به د سوریې د ولس په خوښه وي او د دوی جګړه د واک لپاره نه وه. جولانی دا هم ویلي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دی او خپلو کسانو ته اجازه نه ورکوي چې څوک وزوروي.
اوریدونکو، د دې سات خبري ټولګه هم دومره و او سم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د طالبانو د حکومت لخوا په سی برخه کې د 2 کلن زده کړو بندیدل او یو ځل بیا په ګڼو افغان کورنیو کې دی ویر ټغر.
کورنۍ ورسره په خپګان ناست دي، د غم په ټغر ناست دي او دا ډیره سخته ضربه ده د افغانستان ټولو جامعه ته. رئیس نشرو تر آخرین گارد او خلګه کې پورې هم ټول زړل او انجنو کې خو چې زړل زړل زوف هم وکوه وغورځېدل. چندین انجنو کې زوف وکوه او هم شفخانې ته رسولې.
په بغلان کې د یو 2 کلن سي مرکز استاده زرغونه و چې د انجنو پر مخ د زده کړو د بندېدلو پر وخت د محصلینو او استادانو په روحي حالت چې د خپل لیدلې وو غږېدله. د کابل پوهنتون د طبي پوهنځي محصله چې په سي برخه کې له زده کړو څخه لا مخکې راګرځول شوې وایي
دویم سمستر کې پوهنتون پیس ودرېده. هغه وخت چې طالبانو سر کې چراغل نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بیرته په درسونه بستاسو نه راتوي ویلې وای دا مې دویم سمستر کې بند شو. هغه مې دویم سمستر کې اندغه هغه لحظه به د ما هېره نشي چې کله دې د خبر ماته وکړه. نو دا څه دي نو څرکم به ووایو د یو چانه د ژوند هیله اخیستل به څه یو حس ولري که نه چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت وکړي یوه بله لاره ځانته پیدا کړي هغه لاره ته واخیستل شي.
نن همدا موضوع چې روم ملتیا مو کړی قدر من اکتونکو لکه څنګه چې تاسو هم خبري یاستئ چې د طالبانو په دوهم ځلی واکمنۍ کې د دوی د لومړۍ دورې په څیر ښځې له زده کړې او کار څخه راګرځول شوي دي. په پایل کې شپږم ټولګي د پورته ټولګیو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. وروسته پوهنتونونه هم وتړل شول، خو د نجونو لپاره په سي برخه کې دوه کلنو زده کړو ته یاد نظام اجازه ورکړې وه. دا د اوسې په دې هم بندیز ولګوه او د ګڼ شمېر افغانانو په خبره نور دوی ته دا هیله نه ده پاتې چې یو ورځ به طالبان بیرته نجونې زده کړو ته پرېږدي. په بغلان کې د یو دوه کلن انسټیټیوټ له استاد سره مو په دې اکله مرکه کړې. دا میرمن ډاکټره زرغونه نومیږي. نوموړې د رواني برخې په درملنه کې نجونو ته درس ورکوه او اداري چارې هم مخکې بیولې. هغه وایي سره له دې چې د نجونو اقتصادي حالت ښه نه و، خو بیا هم درس ته ورتلې. هغه هم د طالبان حکومت ورباندې بند کړ.
سره له دې نه چې خپل مصرف به نه درلوده، مګر پیاو رقم به خپل مصرف کوو. په ډېر شوق او په ډېر تپتلاش سره به راغلل. په دغه وسط دوی راغلل او په دې پوه چې اخري ورځ یې د هچا سترګو کې هماغه ناامیدي وه چې کومه چې د ما په زړه کې وه. د هغوی ساړه اسویلي، د هغوی تښتېدلي رنګونه، هغه تجربه چې ما په تېرو درې څلور کلونو کې ترلاسه کړې ده له دغه وضعیت له دغه حالته، په ټوله کې د طالبانو هغه اصلي دلیل د نجونو محوه کول د ژوند له عرصې نه دي، د ژوند له میدانه دي. دوی نجونو ته د دې برخه نه ورکوي چې هغوی ژوند وکړي. نجونې د ژوند کولو حق نه لري او ډېر زر به د جهالت دورې ته ورسو. جهالت دوره کې نجونې ژوندۍ په ګور منډل کېدلی. موږ به هم ډېر زر همغې دورې ته ورسو. اوس خو صرف په کور خړدو نو هغه داسې.
څومره تاسو په تمه وایئ چې اوس به نړیواله ټولنه یو غبرګون وښيي؟ تاسو کوم څه ولیدل؟
یو خبر به زه تاسو ته وکړم چې د نړیوالو غبرګونونه په دننه افغانستان کې په هیڅ تاثیر ګذاره نه ده. د دوی زور په چیش کې ده، په ټوپک کې. څوک ته غږ جوړ کړي هغوی ته ټوپک وراړئ، خلاص مغز یې ورباد باد کوي. د اوس هر چا غږ پورته کړی ده هغوی نابوده کړي دي. د دې لپاره چې دوی زور څه شی ده؟ ټوپک. او د نړیواله ټولنې غبرګونونه په دې باندې هیڅ نوی تاثیر نه لري. هر څومره چې نړیواله ټولنه په دې باندې فشار راوړي، د ما په شخصي نظر اصلا اثر به ونه کړي په دې باندې. د دې لپاره چې دوی هغه اصلي ښه کار کړی ده، ښه کار هدف د نجونو بې برخه کول دي. د دوی ټول نقطې ضعف او نقطې قدرت هر څه اعتبار لري، هغه ټول نجونې دي. د دوی ټول درد، د دوی ټول غم، د دوی هغه زور، قدرت، دا ټول د نجونو ده. چې دا وایي طالبانو تاسو دغه کار مه کوئ، دوی وایي چې موږ په ښځو باندې فشار راوړو، چې زور راوړي، تاوتریخوالی راولي، بدمرغي راولي. ټوله دی ښځې په پښه کې ورختموي.
په کوم شمېر باندې نجونې راتللې، په کوم شمېر استادانې راتللې، کله چې مکتب، پوهنتون دا شیان بند شول، څومره ښځو نجونو مخه کړله صحیح برخې ته؟
موږ په مجموعي صورت سره په دغه دیارلسم د قوس باندې هم موږ حدودا 50 نفر استادان لرو. 50 نفر خزینه استادانه، نارینه خو لا پریږده. فکر کوم چې تقریبا 600 نفر نجونو کې دي د درس لپاره راتللې، له بغلانه، له بورکینه، له دانینه، له نارینه، چې له هر جنې زور درلوده، توان درلوده، له همغه جنې به راتلې. ولو چې پلار کوم چې هم دوی راتللې درس ویلې، سره له دې چې فیسونه ډېر لوړو، د دې لپاره چې وضعیتونه اقتصادي ډېر خراب دي، د چا چې پلار مو چې هم دوی راتللې، د چا چې پلار عریضه نویس هم هغه راتللې. دغه پرون د محصل پلار عریضه نویس و، هغه راغلی و فکر کړی و چې موږ د فیس لپاره دوی منې کړی دي. کله چې راغی موږ ورته ویل چې نه، دا د فیس مسله ده، بلکې دا د طالبان د فرمان له لاسه ده.
دغه نجونې څومره امیدواره وي چې دغه دوه کلن زده کړې په سي برخه کې دوی ته غنیمت د طالبانو په حکومت کې؟
په رښتیا درته وایم، اکثره نجونو کې په دې امید دا برخه ویلې چې که قابلگی ولولی، که نرسنگی ولولی، که پروتیز ولولی، او که روانی روغتیایی برخه ولولی، نو دوی با پیو دفتر که یو کلینیک که یو شفخانه که وظیفه واخلی، دوی با بیرت دخبل کورانه اوگه و گرزی، یا غوی لسنوای باو که ده مور، ده پلار، ده ورور، ده بلخور، ده ولی، ده غطه، خو په دې رقم چې دوی داسې یو څه داسې یو خیانت داسې یو ظلم د نجونو کې په حق توګه نو تاسو فکر کوئ کله چې اوه سوه نفر نجونو کې دلته موږ محس